سهار مو نکمر غاته بجوی شوی زومید زهین والیم ده ده سات خپراونه تا خراغ لاست. اروپایی طولنه پا افغانستان که ده طالبان و لخواپام محضر کنی ورسی اعدامون غندلی اوائی ده طولنه پا هر وقت و طول شرایطو که ده اعدام لسزا سرا مخالف ده. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن پرون ماښام په خپل اکسپانه په غزنی او شبرغان کې د طالبانو لخوا شوي اعدامونه یاد کړي چې له قولی د نړیوالو حقوقو ته له تر ټولو کم معیار سره هم ټکر کړي. نیکلاسن په خبره له سپکاوي ډکې کړنې د انساني کرامت خلاف دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په اړه د اروپایي ټولنې جدي اندېښنې هم راپورته کړي دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو مدافع ډله ادعا کوي چې طالبانو او ناپیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هېواد بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو دېرش مخیز راپور کې لیکلي. د تېر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1506 کسانو وژل او د 206 شپېته نورو ټپ کېدو موارد مستند شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړي دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هېواد د کیرالا ایالت یو اوسېدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی. هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناء الاسلام په نوم یاد کړی، ویلي دي هغه له نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناء الاسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی دی. خدای یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د مس عینک کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سعادت له قوله خبر ورکړی چې د کوشاني دورې اړوند 1400 لرغوني آثار چې په وروستیو کې د لوګر په مس عینک کې موندل شوي وو د کابل موزیم ته استول شوي دي. د مس عینک د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وایي په روسي رسنیو کې د هغه خبر شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي پکې ظاهرا د جرمني د پاوز جک پوری چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمني کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنه پارولې ده او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز ډول توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په علني ډول رد کړی دی بحث کوي. د جرمني د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کولای د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو وجک پوری چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې د اوربند او د برمتو د خوشې کولو طرحه په اصولو کې تایید کړې ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربند او د حماس لخوا د ناروغانو ټپیانو ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو برمتو خوشې کول پکې شامل دي. برخه د ازادي راډیو دو نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوی خلاغه وړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې د اورښتونو څپه چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده تر اوسه روانه ده. د هېواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تېره شپه هم واوره اورېدلې. نورستان ولایت په ځینې سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا تر چارواکو په وینا ځینې لویې لارې خلاصې شوې. په غزني کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوي، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بېګاه ناوخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکې دوشنبې پورې چې د کب 14 نیټه کیږي دوام وکړي. د نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورښت ډېر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر ته رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن لامل لار بند شو د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کړو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونې ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولي دي.
د وروستۍ اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد د مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روحلا ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو، حتی موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې د زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړېدلي او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د هوریاوې به د دوشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د اوریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان کرکټ میلې لوبډلې له وروسته یو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تور نوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپل وی یو انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی کرکټ بورډ رهبري د مدیریتي ضعف له امله هم تر نیوکو لاندې راولي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ میلې لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. تفصیل دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځ نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو شلو ورځو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
انتخاب ځای وګورو زمونږ ټیم سی ډېر بیلنس ټیم نه ښکارېده ځکه د یو ټیسټ ټیم دپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې مونږ کوم پلان سره ځو کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو کوم بالر چې دا څنګه ټارګیټ کیږي دغه ټول نقطې چې دي ډېرې نظرانداز شوي وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځینو نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته والی شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په وکټ باندې. که را خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي دومه دا ده چې راشد خان نشتون دی امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 نیټه پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غیر رسمي ارقامو او دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیسار ډول ټیټوه. خو له دې ټولو سره سره د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخوه. تفصیل دی راپور
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچه په بیسار ډول ټیټوه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېښت کسانو ګډون کړی و. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم.
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډېر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رایو ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېښت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال له اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. په فرانسا کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنونکي محمد جواد اکبرین د ازادۍ راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد له منځه ولاړ شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوي چې د ګډونوالو کچه لوړه وا یا کوي چې دا کچه ټیټه وا یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15,000 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 80 څوکیو لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یوه ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلور اتیا کلن آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر و او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاروه.
مننه چې ازادي راډیو اوري او له موږ سره یاست. د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې ساعت از موږ پر وپانه هم اوریدل شي. د راډیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستاګرام، فیسبوک، ایکسپانا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زموږ خبرونه در سره ولولې وې وای وري. لږمنه سره سم مست د ازادي راډیو دا 19 پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاره، اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، ده د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟
دا موضوع چیرو ملتیا موکری د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر کو د تاجمحمد استاذ، زما مشر ورور دی نګمد طف، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دوم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما پنځه کاله ټول ابس لاړه. اوس به دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او پنځه کاله په هغې کښې خواري کوم یا شل کاله، تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کښې. دا ډېره ځوروونکې ده، دومره ځوروونکې ده تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان را سره شته. د دې ځورېدو د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کښې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. بیا چې دلته خپل هېواد ته راغلو دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزل یې ما کړي دي، تر څو استاد نه زه خپله زده کړه وکړم او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کښې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په ده سیال شو. نو دغه هر څه د خدای علي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کار هم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم، تر دې چې هغو ما ته څومره ضروریږي هغه یو خپل ته پته ده او ما ته پته ده.
چېرته یې لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وایي له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زوره لرې شوی په خبره یې له خفګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نهه کاله کېږي، لس کاله چې زه راوتی.
دا راته ووایه چې څه رقم سندرې تاسې وایي، محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات خوښوئ؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کښې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه د ما برنامه و په یوټیوب کښې تاسو کتی سئ. د محلي سندرغاړی یم، لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
ښه، معمولا څه رقم شعرونه تاسې ډېر خوښوئ او د کوم شاعر شعرونه مو سندرو کښې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د مونږ د مشرقي سیمې شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شعرونه سو، غنی خان شعرونه سو، دا شعرونه زیات ما وي.
بله، تاسو ویل چې رسمي دندې په تلویزیونو کښې درلودلې، دا راته ووایه چې د دې په څنګ کښې تاسو د خلکو ودونو ته هم تلئ که نه تلئ؟
ودونو ته تللو بس ودونو ته هم داسې محلي موسیقي به کوله، هغه موسیقي مونږ نه کوله کوم چې د بره کابل کښې او دا کومې موسیقیانې وي، هغه مونږ دا محلي موسیقي کوله محفلونو ته تللو.
بله، داسې راته ویلی سې چې په کوم شمېر باندې سندرې لرې؟
سندرې خو ډېرې زیاتې لرم، یوټیوب کښې ډېرې زیاتې سندرې دي، ما چې بېخي نه مې 200 سندرو نه ډېرې دي.
کومه سندره ده چې خپله دې ډېره زیاته خوښېږي او کله دې چې هغه سندره ویله خپله دې خوند ور نه اخیسته؟
نو سندرې خو ډېرې سندرې دي، پیلا په سوشل میډیا کښې او افغانستان کښې یوې سندرې زه ډېر زیات مشهوره کړلم، ډېرې زیاتې تشویق کړم، ما په هغې سندرې ایوارډ هم واخېسته. هغه د شیفت عمل کاماوال صاحب یو سندره ده، ټایرونه یې ښه دي، مخکینی بانټ یې وران ده او ناپویه موټروان ده، الله دې ورته خیر.
بله، کېدلی سي لږ زره زیاته برخه د همدې سندرې چې تاسو په نقیب شوقي باندې مشهور کړئ راته ووایي؟
اوبه په دوه بلې صاحب درته ووایم. واول خو هېڅ نه چالانېږي په غم اخته دی، چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غم اخته دی، په ټوله لار کښې به ورانېږي په غم اخته دی، ود نمونې لپاره ټیپ په کښې چالان دی، ناپویه موټروان دی، الله دې ورته خیر کړي. وټیرونه یې ښه دي، مخکې نه بانټ یې وران دی، ناپویه موټروان دی، الله دې ورته خیر کړي، ناپویه موټروان دی، الله دې ورته خیر کړي.
ډېره زیاته مننه. په دې سندره کښې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی، هغه دا ده چې ناپوهه موټروان دی، الله دې ورته خیر کړي. څنګه چې د دې سندرې فکر در پیدا سو، حادثې دې ډېرې ولیدلې، ناپوهه موټروانان دې ډېر ولیدل، لکه څنګه چې دې سندره کښې ده علت یې څه اوس دا دې ویلې؟
ډېر زیات تعجب غوندې ښکاره سو، نو ما ویلې زه به دا خامخا په زمزمه کړی وم. ډېر زیات تشویق کړی ده که په یوټیوب کې نه که هر ځای کې، دا ډېر زیات مینه خلکو راغلې ده په دې سندره باندې. یو بله سندره ده تاسو به اورېدلې، په یوټیوب کې به هم کتلې، په دې وطن کې مې آشنا دغسې شپې وکړلې، له فرض مانځتنه مې هم زیاتې جنازې وکړې. هم دغ خلق به دوزخ ته ځي په دې خبره، قسم وکړ وسوسو له بیا جګړې وکړلې، له فرض مانځ نه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
راځو د افغانستان اوسني حالات ته. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستئ څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډېرې زیاتې ستونزې ما ولیدلې. دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو، سر مې سپین سو، سوچونه او فکرونه ډېر زیات ستونزو سره، دونه ستونزو سره مخ یم چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه، په بټۍ کې مې کار وکړ، دا د سیمنټو د جلکاری مې وکړل مزدوري، خو بس په دوه دوه نیم سو روپۍ باندې جما د کور تقریبا دیارلس کسه فامیلی والله که گزاره کیږي. نو کله کله دومره مایوسه سم، دومره مایوسه سم چې له حد نه سیوا. بیا یو ورځ مې د ګلکار سره کار وکړ، دا خښته ورکړه، دا سیمنټ ورکړه، دا بوجۍ کته کړه، دا ورکړه. هغې نه بعد مې بیا لاسګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان مې خرڅ کړل، ډېر زیات مشکلات دي.
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوي؟
دونه اندازې ته قرضدار سوی، چې اوس دوکانداران قرض هم راسره نه کوي.
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځایه پورې رسېدلي؟ آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي؟ بیا په تېره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نورې زده کړې کوي؟
مشر زوی مې داسې اووم ټولګي پورې اول نمره روان و، اوس دا دوه میاشتې کېږي. هغه ته مې ویلې زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي، هغه مې مکتب نه وباسته. دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی، د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده. بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي؟ خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول، تاسو حتی له مکتب څخه راوویسته، څه هیلې څه ارزو مورته درلودله؟
ما خپله تعلیم لسم کې ما هم پرېښی و، مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پرېښی و. ما ویلې چې زه یما بچي به اینده جوړه سي، یو چېرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي، بس هر څه ترېنه پاتې سو.
شوقي صاحب، له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېږدي کنه، او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي، له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره؟
د مینې خلک یو، همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده، ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده. ما غوښتنه دا ده په دولت کې، ریاست کانال ده، ریاست برق ده، ریاست شاروالي ده، دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي، یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي، یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي، یو صفاکاري ورکړي، چې د خپلو بچانو ته یو مړی نه پته پیدا کړي. دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه یې خرڅ کړل، او خپلو بچانو ته پی نباقي او ارس یو وړه او یو شیانه وړل.
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي؟
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم. همیش به زه خپلو اورېدونکو، خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم، که هغه د سندرو له لارې، که هغه له هرې لارې.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ، له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلی پردی دی، دلتا هغه چ سړی دی چې د چا کلی پردی دی. یار دا وطن پردی دی، یار دا کلی پردی دی، دلتا هغه چ سړی دی چې د چا کلی پردی دی، دلتا هغه سړی دی چې د چا کلی پردی. راته څوک وایي مجرو، راته څوک وایي سوالګرو، راته څوک وایي مجرو، صبر کو خیر دے چی اشنا وطن پر دے دے دلتا ہغا چو سڑے دے چی دچا کلے پر دے دے
دے رضیات مانانا تاز وندیو سلامات و سعی پا دی حیلات یا اورز بیا دی تاز هنر و غوریگی
خدا میرا بانا دا امید لرو
د مشرقی زون د هنرمندان و رئیس کبیر گل هم په افغانستان کې د هنرمندان و ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و. نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرین زیړ ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده که نه. دا یو فلکلوریک سندره و په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته و هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به و ښایسته سندرې و ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې ده. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس کسه زه یو ځان مې دی یو 20 کسان 40 کسان مونږ دغه لرو. کورنۍ زما دی، دوه بچیان مې دی، هر یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو. په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده کتلې وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللې دی، سور دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی که څه بلا دی، هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی. فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و. ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پېژني. زما نوم کبین د کوزې پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون دې ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د 40 نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی. نه کوم سیاست سره هم کار ده، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي، بیچارهګان تبلې باجي دا واخلي. موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي. موږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هېچا ته په خدای کې دغو نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی او دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووهره چې درې ورځې کېږي موږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چاوالي د حکومت د خوانه شه، دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه ما امر اخلم، ریاست اقتصاد نه ما امر اخلم، ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي. دلته یو بله موسسه ده، دغه ته لاړ شه، ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. زما کور سره نږدې ده، بله ورځ چې لاړم ریزم ورته ورکړم. دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي، زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغسې تیت په تره کې یو، دغه سروې کولی نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونو کې ناز دي، والله هیلې ته ناز دي. زه دا تاسو ته وایم، په خدای که هنرمند ته څوک کور ورکوي، وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟ دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي، داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته ده، چې صبر کړه موږ یو بوجۍ وړوي او ټیم غوډي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي، تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است، ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده، ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واورئ. د نننۍ خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هیواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وه. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اژدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډېر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخته پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم زینشتون لري لکه احرامونه هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي د دوی عبادت ځایونه معنی مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ د لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونې احرامونه یې ښه بېلګې دي د احرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي لومړی ورځو د دغو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علتو چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونې کورنۍ څخه شمېرل کیږي د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو له دې څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودی خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی، لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساسه خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې، دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مو واورېدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان ته راشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړۍ راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان ته راشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا وه چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی رزو د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات تحصیلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزي دولت څخه جلا سوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، ده غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وه چې یو د جمهور تړون و. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کېږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات و چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپلې ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوې وای. د هغه دوه امتیازات و چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی و. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1855 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریمې دا غوښتي وه چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون و او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کوونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او د دولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم
یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.